افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زموږ د خبري پروګرام ته خره لاست. خبري پروګرام به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده نن د کندهار په یو لوی جماعت کې د اختر لمونځ ادا کړ او په هیواد کې د شریعت لپاره جاري کېدو ټینګار وکړ. نوموړي د اختر له لمانځه وروسته په وینا کې چې د هغه وینا د ذبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼه خپره شوې ده، ویل شوي دي چې د شرعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې دوی د هیڅ چا تر اغېز لاندې نه دي راغلي او په دې برخه کې هیڅ معامله نه کوي. نوموړي همدارنګه څرګنده کړه چې د مشر په توګه یې د مسؤلیت دی چې په افغانستان کې پر عدالت ولاړ نظام پیاوړی کړي او نور هم باید په دې چاره کې په خپله ونډه واخلي. هغه پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د طالبانو نظام خپل نظام وبولي او ورسره همکاري وکړي، ځکه د په وینا د خلکو خپل نظام دی. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر نومړی ورځ وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره په مرکز ولایتونو کې له ټولو امنیتي او دفاعي ادارو په کلکه غوښتنه کړې ده چې د اختر په مناسبت دې د خوښۍ ډزې نه کوي. په اعلامیې کې چې د وزارت په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې، ویل شوي دي چې د تخلف په صورت کې به له متخلفینو سره جدي چلند کېږي. د اعلامیې له مخې ټول مجاهدین باید د ښارونو نظم او د امنیت ټینګښت ته جدي توجه وکړي. په مخکنیو ځینو اخترونو کې د خوښۍ ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ شو لا اوختی وا. چرواکی په بروان ولایت کې د بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د مالی زیانونو د اوختو خبر ورکوي. د پروان د کوی صفی ولسوالۍ مولوی عبدالمتین د نظر راډیو ته ویل چې تېره شپه په دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د سختې ګلۍ او بارانونو په نتیجه کې سیلونه راوتلي دي چې اصولو 15 کورونه یا پر مخ وړي دي او یا هم په نسبي ډول باندې ویجاړ کړي دي. د صفی په وینا د دغو سیلونو په نتیجه کې له 300 زیات څاروي تلف شوي دي او څه باندې 6000 کرنیز ځمکه او شاوخوا 6 کیلومتره سړک تخریب شوی دی. د راپورونو له مخې د پروان په سرخ پارسا ولسوالۍ کې هم بارانونو سیلونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. او د سویډن صدر اعظم اولف کریستیانسن نن وویل چې سویډن تر اوسه غواړي چې د ناټو غړی شي، که هغه د راتلونکي میاشتې په لیتوانیا کې د سرمشریزي مخکې وي یا وروسته. سویډن او فنلند تیر کال پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لسیزو ناپیلې دریز یوې خواته کړ او له ناټو سره د یو ځای کېدو پرېکړه وکړه. فنلند په تیر اپریل میاشت کې د ناټو رسمي غړی شو، خو د سویډن د غړیتوب پروسه د ترکیه او هنګري د مخالفت له امله ځنډیدلې ده. نن په افغانستان کې د لوی اختر نومړی ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې ولمنځل شوه چې د امنیتي ګواښونو له امله په کابل او ځینو نور ښارونو کې د طالبان لوري امنیتي تدابیر ډیر شوي وو. وړاندې په پروګرام کې به درته دا ولرو چې نن د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په کندهار کې د اختر لمونځ ادا کولو وروسته ویلي دي چې د شرعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې د هیڅ چا تر تاثیر لاندې نه دی او همدارنګه دوی به په دې برخه کې هیچا سره معامله ونه کړي. دا درته لرو، دا چې نور کوم مطالب لرو وړاندې کړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. همدارنګه یو بل مطلب چې موږ درته وړاندې په مجله کې په خبرونه کې لرو، یو شمېر افغان میرمنې وایي چې طالبانو د حکومت له خوا د لګول شو بندیزونو له امله خفګان د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو د اختر په لمنځلو هم اغېز کړی دی. د چینن په افغانستان کې د اختر نومړی ورځ وه. دغه ورځ په افغانستان کې د زیاترو خلکو لخوا لمانځل شوې ده او همدارنګه په کابل کې د امنیتي ګواښونو له کبله امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. په کندهار کې بیا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخند نن په کندهار کې د اختر لمانځه وروسته ویلي دي چې د شرعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې د هیچا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله هم نه کوي. دا چې په دغې لمانځه وروسته په ویناو کې نور څه ویل شوي دي ورزو په دغې راپور کې اورو.
نن د لوی اختر له لمانځه وروسته په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د شرعي قوانینو په عملي کېدو کې د هیچا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله نه کوي. د نوموړي د خبرو غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده دغه شان ویلي دا چې دنیا یې حکومت په رسمیت نه پیژني او لامل یې په زور واک ته رسېدل بولي سمه نه ده او د ده په خبره دنیا یې د خپلې ماتې د شرم له وجې په رسمیت نه پیژني. پیژنی. ملا هیبت الله دغه شان ویلی چې ډیر ژر به ټول قوانین اسلامي کړي او ټولو ادارو ته یې امر کړی چې خپل قوانین له آیاتونو او حدیثو سره برابر کړي او عدلیې وزارت ته یې وسپاري چې د څو کمیسونونو له کتنې وروسته به عملي شي. خو د طالبانو مشر په خپلو خبرو کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار مسلې ته هیڅ اشاره ونه کړه. د کندهار تر څنګ بیا ځینو نورو طالب مشرانو په کابل کې د اختر لمونځ له ادا کولو وروسته ویناوې وکړې. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند دا د نړیوالې ټولنې لمسونه وبلله چې وایي په افغانستان کې بیکاري او نیستي ډېره شوې ده.
لمسونه د دنیاوالو ده چې زموږ په بعضو انسانانو کې دا فکر پیدا کړی چې په افغانستان کې کم کار او خدمت نشته، نو ځکه زه مجبور یم چې بل ملک ته به ځم. زه مجبور یم چې په دریاب کې به ځان ډوبوم او هلاکوم بیا. نو دا د دوی یو سوچ او ذهنیت دی چې بل چا ورکړی دی. دا سوچ او ذهنیت دا نور چا ورکړی دی. الحمدلله اوس په افغانستان کې هم کار شته هم خدمت شته.
د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال داسې مهال په افغانستان کې د بیکارۍ او فقر د ډېرېدو مسله ردوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ ځینو هغو کسانو چې نن یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې سږکال قربانۍ نه دي کړې. له دې ډلې د کابل یو اوسېدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل،
په تېرو کلونو کې به موږ قرباني کوله، خو سږکال د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله موږ ونسوه کولی سي قرباني وکړو. یوازې موږ نه، اکثریت خلک سي اقتصادي وضعیت ښه نه وي په دې وروستیو کې، هغوی نسي کولی سي قرباني وکړي.
د کابل یو بل اوسېدونکی حبیب هم وایي اوس نسبي امنیت شته، خو د نوموړي په خبره اقتصادي ستونزو د خلکو اختر پیکه کړی.
دلته اقتصادي ستونزه ډیره زیاته ده، امنیت خو نه خوړل کیږي او نه اغوستل کیږي. نو د امنیت تر څنګ بیا هم دغه هیوادوالو ته د کار زمینه برابرول پکار دي. اختر بدرنګ ده، نو بدرنګ په همدې بدرنګ شي چې ولس کار نه لري، روزګار نه لري، ولس خوشحاله نه ده.
په افغانستان کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د کابل ښاریانو په وینا د نورو ورځو په پرتله په ښار کې د طالبانو ګڼه ګوڼه ډیره وه او د جوماتونو او عیدګاهو شاوخوا ته هم د طالبانو امنیتي کسان موظف شوي وو. همدا ډول په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د اختر د لمانځه په مهال د مخابراتي شبکو د بندېدو خبرونه هم ورکړل شوي. د لوی اختر په لومړۍ ورځ تر دې دمه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان که څه هم د امنیتي وضعیت په اړه وروستي جزئیات له موږ سره شریک نه کړل، خو تر دې مخکې د اختر په ورځو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی وو او له خپلو امنیتي کسانو څخه یې هم غوښتي وو چې د اختر په ورځو کې د هوایي ډزې نه کوي.
راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د اختر لمانځه ادا کول وروسته د طالب چارواکو څرګندونې کړې وي. همدارنګه د طالبانو مشر هم په اختریز پیغام کې ویلي دي چې د شرعي قوانینو پر اړه به یا د شرعي قوانینو په پار بلای چا سره معامله دوی نه کوي. بل بلا بیا د افغانستان او نړۍ یو شمېر سیاسي څیرو او نړیوالو بنسټونو په خپلو اختریزو پیغامونو کې په افغانستان کې پر سولې او ثبات ټینګار کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې رئیس عبدالله عبدالله، د په ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میري، د افغانستان لپاره د بشري حقونو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او ځینو نورو پر دې ټینګار کړی دی چې باید په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونه تامین شي. دا چې د دوی په اختریز پیغامونو کې نور څه دي، د سنا کاکړه په دې راپور کې اورو.
د اختر لومړۍ ورځ، اختریز پیغامونه او د افغانانو ستونزې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او د طالبانو سرپرست حکومت باید په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت په موخه ملي خبرې اترې پیل کړي. په دغه پیغام کې چې ښاغلي کرزي د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړې، زیاته کړې ده دی ته داسې سولې غوښتونکی دی چې ټول خلک پکې د اعتماد او مالکیت احساس وکړي او یووالي په فضا کې دایمي سولې او ثبات، علم او پوهې، ځان بسیاینې او سوکالۍ ته ورسیږي. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا پخواني رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او برابرۍ په ټینګښت ترڅنګ د نړیوال ټولنې غوښتي چې د افغانانو اقتصادي ستونزې او ستونزمن بشري وضعیت درک کړي او د دغه هیواد ملاتړ او مرستې ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې هیله لري دا اختر د افغانانو لپاره چې په خبره یې په سختیو او ظلمونو کې ژوند کوي د سولې او ثبات پیلامه وي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ د اختر په مناسبت په خپل ټویټر کې لیکلي هیله لري چې دا اختر د افغانانو لپاره د راتلونکي سولې او سوکالۍ پیل وي چې په خبره یې د نړیوالو ارزښتونو او اصولو پر بنسټ ولاړ وي. د دې تر څنګ یو شمېر نړیوالو سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري چارو همغږي کوونکي دفتر یو چا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د جنیوا د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د لوی اختر په مناسبت په خپلو پیغامونو کې په افغانستان کې پر سولې او برابرۍ ټینګار کړی دی. دغه شان د فرانسې خبري آژانس یا فرانس پرس د خبریال مرتضی بهبودي میرمن الکساندرا مستوفیا بهبودي د اختر په مناسبت په یوه ټویټ کې لیکلي یوازینۍ هیله یې دا ده چې مرتضی کور ته راستون شي. د بهبودي تر څنګ د بېلابېلو برخو فعالان دا مهال د طالبانو په بند کې دي چې د برخلیک په اړه یې معلومات نشته. تر دې مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبې په ورځ په خپل اختریز پیغام کې د یوه مشروع او قانونمند نظام پر ژر تر ژره جوړولو ټینګار کړی و. نوموړي ویلي چې دې موخې ته د رسېدو لپاره یوې درېیمې لارې ته اړتیا ده او دی چمتو دی چې پرته له کومې هیلې له خپلو افکارو سره د لارې د نقشې په جوړولو کې برخه واخلي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات هغه مهال شونی دی چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل
دا څوم اختر دی چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې لمانځم. په خواشنۍ سره چې د طالبانو په حاکمیت کې ښځې له خپلو ټولو حقونو بې برخې شوي دي او له ټولنې ګوښه شوي دي. د دې ورځې څخه په استفادې د دې په هیله یم چې نړیواله ټولنه مو غږ واوري. موږ هم د یو ټول شموله حکومت غوښتونکي یو چې د خلکو په رایو وي، خپل خلک یې غوره کړي، ښځې پکې حضور ولري، قومي اقلیتونه پکې وي او داسې استبدادي او دیکتاتوري حکومت له منځه یوړل شي.
دیکتاتوري باید از بین برده شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې دا کړي چې د دوی له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي شوي دي. دا په داسې حال کې کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د امنیت شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی حکومت د زیات شمېر افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له بشري حقونو په سرغړونې تورن کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شو بندیزونو له امله افغان د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو آن د اختر په لمانځلو هم اغېز کړی دی. د دوی په خبره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اختر دوی ته یوازې کور د کور په څلورو دیوالونو کې دی. دوی دا ادعا هم کوي چې د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کارکوونکي د محدودیتونو وضع کولو لپاره د نورو ورځو پرتله لا ډېر د پلازمینې په واټونو او کوڅو کې ګزمې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
بسیار محدودیت ها آوردن و حتی دیت ها
زینب وای اختر یه بیل کمی تیاره یه المنزل رو پایل کرد. دوایی دی طالبان و دی حکومت لخوا للگول شوی محدودیتون ورستا دا نوری خزی اونجون پا خبگان اخته شوی دی. آن دی اختر دی ورز خوخی المنزل هم هیر کری دی.
به قسم ما افسرده و وضعیت روحیم خراب
است. ما روحی وضعیت په داسې شکل خراب دی چې ان نشم کولای اختر ولمنځم. یم له خپلې کورنۍ سره د اختر څخه خوند واخلم. روحی وضعیت مې طالبانو ډیر خراب کړی دی او دومره محدودیتونه یې پر ښځو باندې لګولې. زه چار طرف ګورم، غریب خلک، د خلکو اقتصادي وضعیت خراب، پوهنتونونو دروازې بندې، خلک ازاده نشي کولای ان خپل غږ جګ کړي، ازادانه تګ او راتګ نشي کولای، بیا په ځانګړې توګه ښځې
کاملا هم د اقتصادي ننګونو او د طالبانو د حکومت لخوا د اختر په ورځو کې د ښځو او نجونو پر ژوند د لګول شوي محدودیتونو د اغېز په اړه وایي.
مردم خیلی مشکلات اقتصادی دارن.
یو دا چې خلک اقتصادي ستونزې لري نشي کولی د پخوا په شان یو لمانځیان هغه حاجیان چې حج ته تللي او قرباني چې یو دیني نظر دی نشي ادا کولی، او نورې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې په ځانګړې توګه خلک چې د اختر پلور ته ځي تل د اوږدو جامو په لټه کې وي. اوږده حجابونه یا هم تور اوږده کمیسونو پسې خلک ډېر وي. دا د امر بالمعروف په خاطر هغه محدودیتونه چې پر ښځو باندې لګولي دي
بخصوص بر خانما وضع کردن. څلورویشت کلنه کریمه هم اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اخترونه او له هغې مخکې د تیرو اخترونو د لمانځلو په اړه وایي.
از وقتی که یادم میاد کابل زندگی می
کنم، لغو وقتی که با کابل کشوند کم و یادی که می پاخترون که خلق دو کورانه و درشه در شدر چند خلق پارکون و تفریحی زیانو تا تلل. اوست دغه وقت رئیسی چه مارت راغلی مغیل دی چه پا کور که کینو بل هیچ چیره نشدلی پارکون و دبان تک ده هزو پرمخ بندی.
ممنوع شده بر خانم ها.
د ښځو د دې ادعاو او ننګونو په اړه مو وغوښتل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت ویان عاکف مهاجر هم وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو نجونې او ښځې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او په ډېرو دولتي او په ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي. دغه شان حجاب یې پر دوی اجباري کړی، له شرعي محرم پرته یې د لرې واټن سفر اجازه نه لري، او پارکونه ښځینه حمامونه او کلبونو ته لاتاګ یې هم منع کړي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد د سیاست د اجتماع کوم درخونه خدای ورکړی ده د اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د پوهنې د برخې د فعال متی الله ویسا د ژره تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان د ښاغلي ویسا نیوله د بیان د ازادۍ څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. د قلم لاره د بنسټ یوې غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لوی اختر په مناسبت د متی الله ویسا د خوشې کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د لوی اختر په مناسبت د یو شمېر بندیانو د خوشې کېدو فرمان صادر کړی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا د پوهنې د برخې د فعال متی الله ویسا چې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان په یو ټویټ کې لیکلي چې د پوهنې د حقونو د فعال په خپل سري ډول نیول شوی او په دوامداره توګه د نوموړي په بند کې پاتې کېدل د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې د بیان د ازادۍ له حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. د قلم لار بنسټ مسؤول او د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا درې میاشتې وړاندې د مارچ په 28مه په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. که څه هم طالبانو د متی الله ویسا په اړه نوي څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي وو چې نوموړی د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور نیول شوی. هغه ادعا چې د ښاغلي ویسا کورنۍ تل رد کړې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته د لیکلي پیغام په استولو وویل چې د طالبانو حکومت دې ژر تر ژره متی الله ویسا را خوشې کړي او د هغه په بند کې ساتل موږ ته د توجیه وړ نه ده. د قلم لار د بنسټ غړی مرزي حفیظي وایي چې متی الله ویسا په تیرو 14 کلونو کې یوازې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کار او فعالیت کړی او هیڅ ډول سیاسي فعالیتونه نه درلودل. نوموړي زیاته کړه چې دوی او د ښاغلي ویسا کورنۍ د اختر پر رسېدو سره د هغه د خوشې کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شول.
زموږ هڅې او زموږ مبارزه هم په دغه وروستیو شپو ورځو کې همدا وه چې لکه یو شمېر نورو زندانیانو چې د اختر په مناسبت هغوی آزاد شول، ویسا دې هم آزاد شي، ولې متاسفانه بیا هم دغسې یو څه ونه شول. سره له دې چې موږ خپله همیشه غږ پورته کړی د ویسا د خوشې کېدو لپاره یا هم نړیوالو غږ پورته کړی، خو دا چې طالب د څه لپاره تر اوسه پورې ویسا ساتلی یا هم په کوم جرم یې ساتلی دا تر اوسه پورې هم ثابته شوې نه ده. او واقعا دا مسله موږ ته د اندېښنې اندېښنې وړ ده.
اغلی حفیظه په داسې حال کې د لوی اختر په مناسبت د مطیع الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم پر بنسټ د 2128 بندیانو د خوشي کېدو امر صادر کړی. په خوشي شویو بندیانو کې یو هم د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ غړی نوران کلیوال هم دی چې د وري په لومړۍ نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و. موږ غوښتل له ښاغلي کلیوال سره خبرې وکړو خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال مطیع الله ویسا، افغان الله سه فرانسوي خبریال مرتضی بهبودي او د شاعر لیکوال او انځورګر حسی بهراري په ګډون یو شمېر مدني فعالان او خبریالان نه هم د طالبانو په بند کې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې د طالبانو له حکومته غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین دي ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د لوی اختر پر رسیدو یو شمېر څاري پلورونکي د بازار له نشټوالي او د بیو له ټیټوالي شکایت کوي، خو د قربانۍ لپاره د څارویو پلورونکي وایي چې بیې لوړې او اقتصادي اسواکې ټیټ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې فقر او بیکاري له خلکو د قربانۍ د څارویو د اخیستو توان اخیستی دی. په دې راپور کې مو د څارویو له یو شمېر پلورونکو او پیرودونکو سره خبرې کړې دي چې د یوه له غږ سره پیلېږي.
نادر دی غواګانو او پسونو د پلورون کوله ډالې څخه دی چې خپل څاروي له دایکندي ولایت څخه د کابل د نقاش بازار ته د پلورلو لپاره راوستي دي، خو نادر د مناسب بازار له نشټوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
برادر هم از زورمندا گرفته برادر یک چهار غریب بیچاره این دین میخواد جای منده کس از بنیل بلند قبل دادم نمیتونی جزی مارد به برادر یه راسته اوتو نمیتونی مورد بخواه این که جای دادم نمیتونی یک برادر ساخته برادر چنکار کده و بسو کده بسو کده برادر مونده و از پنی که برادر پار سال 13,000-14,000 امسال برادر 11,000 اینطور بایلا بازار و بکلی ارحم در همه.
د کابل منډی کې یو بل پلورونکی حاجی منشي ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو پرتلای به مناسب دي، خو خلک یې د پیرلو توان نه لري.
امه ډیر کده بازار کده خلک زړه د خلکو روزګار ګډوډ جوړ نه دی. سړی راځي سم خریدي کې خلک بیچاره دي، کم توان دي، راځي دلته ګرځي نو خلک راځي کده وباله به کی مثال یو دوغه کس خواندار د 15 دیر شنیول دي 15 تا یو لاکو پوری کس خواندار ورکی، خو خلک کم توان لازم کم توان کارونه نشته، خلک به توان دي.
بلخوا پیریدونکو د تیر کال په پرتله د بیو لوړوالي شکایت کوي. یو له دوی څخه اکرام ازادي رادیو ته وویل چې په اختر کې د قرباني پریکړه کړې و، خو د څارویو د بیو لوړوالي له امله پریخوده.
مسول قیمته ولا نسبت
ده څکل قیمته ده د نورو کلونو په پرتله ډیر فرق کړي. د تیرو کلونو په پرتله لزره فرق کړي دی، د اخیستلو توان نشته، ډیر لوړ دی.
په نیمروز ولایت کې د بازار د نشټوالي له امله پیریدونکي او پلورونکي دواړه اندېښمن دي. د نیمروز ښار د څارویو په یوه میله کې یو تن پلورونکي خالد ازادي راډیو ته وویل چې سه کال څوک د غواګانو او پسونو اخیستلو ته نه دی راغلي.
اوس وبام نستل ته وبام ګرانی ده، هر شی دغه شی سات څوبم زه تان کار نه سپه 200 افغانی دا کوچنی تا من اوربش ورته نه سه په 200 افغانی خو ته ورته حساب ورته کیلو په 300 افغانی فروشګا خو یا ورا بغه و اته ولا سه شش کال ګستر نه ستنه پار نه ست چرس پښتون لا په څو ده په څو نه ده.
کریم چې یوازې د نیمروز د څارویو بازار ته د پیرلو لپاره راغلی وو، ازادي راډیو ته وویل چې د هغو څارویو بیا چې تیر کال ارزانه وو سه کال هغه هم لوړی شوی دی.
هر کا چرته په گنج کې ځای نه وو، د مالو د لاس انسانان د لاس مټران بدلته ولاړو، انسانان به ولاړو، دا تخته شپه ورځ به پاتې نه، مال ست په گنج کې نه، انسانان سره هیڅ نه. ته زه تاسو ورځ راغلم د جی صاحب تر چنی و مغه ځان قیمت مال په 8000 وانی نظر وانی وای پر ځان قیمت لزر یو لزر وای دو لزر تر رسیدلې دي 10000 ششکا.
خو په روان کال کې افغانان په داسې حال کې د قربانۍ اختر منځي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هیواد اقتصادي او بشري کړکیچ ځپلی دی. د بیکاري زیاتوالی، فقر او اقتصادي کړکیچ هغه لاملونه دي چې سه کالې د خلکو د پیرودلو ځواک لا راغورځولی دی. او ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې سه کال د اختر لپاره د چمتووالي پر ځای د یو څه ډوډۍ پیدا کولو فکر کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. کندهار کې ملي خزینه کالی چې په افغانیو کالیو هم مشهور دی خرڅلاو زیات شوی. د دې کالیو خرڅونکي وایي د هیواد په داخل کې د مشتریانو تر څنګ د دې کالیو مینوال تر ډیره له هیواده بهر دي. دا کالی چې معمولا په اخترونو، ښادیو او د خوښیو او په نورو مراسمو کې میرمنې اغوندي، قیمت یې له 3000 افغانیو څخه تر 8000 افغانیو پورې رسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
محمد کریم رحیمی د کلون رئیس د ملي کالو چې په افغاني کالو هم مشهور دی خیاط دی. افغاني کالی چې د میرمنو په لاسونو زیات کار د ستنی او تار په واسطه تر سره کیږي، پاته کارونه محمد رحیم د خیاطی په ځانګړي ماشين کوي. دی وایي دا کالی مخکې په پاکستان او ایران کې جوړیدل او دلته به د افغاني کالو په نوم پلورل کېدل، خو اوس دوی په خپل د کالی جوړوي.
یو رقم د ګلابتونو کار دی، یو رقم د چرمی کار دی، یو رقم د نحسی کار دی. دا چرمی کار دی، زه دغه کار کوم. نو دا کار چې دی مرته ځانګړي مشتریان راوړي، بعضې ښځې مثلا وسه پرسیږي کې بعضې بیا نه کوي، بعضې د ګلابتون دا به غواړي، بعضې د ساده کار دا غواړي، بعضې د چند دی چرمی دا غواړي. نو مرته دغه کار باندې دغه کوو او دا کار خو مرته په انډیا کې کوي، پاکستان کې کوي. دا کار بس نه وي کندهار ته رانتقال شوی دی. نو مرته غواړو د دې نورو پراختیا ورکړو.
میر حمزه د تیرو 15 کلونو راهیسې د ښځینه کالو جوړولو یوه کوچنۍ کارخونه لري چې د یولسو بېوزلو میرمنو په ګډون یو شمیر نارینه هم د خامکدوزانو او خیاطانو په توګه کار ورسره کوي. دی وایي دا مهال په دکان کې زیات د میرمنو په لاس جوړ شوي کالي لري چې خام مواد یې له پاکستان او کابل څخه راوړي او وروسته ټول کالي دلته جوړیږي. میر حمزه وایي په کارخونه کې هر ورځ د 15 تر 30 جوړو افغاني ښځینه کالي جوړوي چې به یې د 2000 افغانیو نیولې تر 8000 افغانیو پورې رسیږي.
نو د افغاني کالي او رجایګانې د چرمی د هم لاسي لرو هم ماشیني لرو. د لاسي کې هم زنانه کار سره کوي، په ماشیني کې بیا مردانه کار کوي او خیاطان هم راسره دي چې خپلې خیاطي هم دلی کوو. مواد د پاکستان څخه بعضې راوړو، بعضې د کابل څخه راوړو. د دې ځای څخه چې دلته جوړ شي خلک راځي یا خارج ته وړي او ولایتو ته، بیا هلمند ته ځي، کندهار کې ډیر خرڅیږي، ایراد کې ډیر خرڅیږي.
محمد غنی د تیرو 2 کلونو رئیس د ټولنیزو رسنیو له لارې په بهرنیو هیوادونو کې افغاني کالي پلوري. دی وایي په بهرنیو هیوادونو کې زیات پیرودونکي لري چې د افغانانو په شمول ان ځینې بهرنیان هم افغاني کالي ځینې رانیسي. محمد غنی وایي د تیرو 2 کلونو رئیس چې زرګون افغانان بهرنیو هیوادونو ته تللي، نو د کاروبار هم ورسره غوړېدلی.
زما کار چې دی آنلاین دی، د افغان ډریس آنلاین په نامه سره پاڼه لرم په انسټاګرام کې، په فیسبوک کې. نو زما کار ټول آنلاین دی، زه بهر ملکو ته لکه امریکا، کاناډا، استرالیا، یو کی ته. نو ډیر هیوادو ته زه خپل د افغاني کالي چوزی اوریزو راستوم. ډیر افغانان چې ډیر بهرنیان هم چې لکه هندیان، پاکستانیان، هغه هم د افغاني کالي خوشي او د جدي ځخه زور وریدوم. نو تقریبا زه ډیر فالوورز لرم، نو هغه په غو کې افغانان هم چې نور بهر مېشت چورې د افغانستان خلک جوړي او د وستلې یا زړه وري چې ډیره خوشي.
د کندهار وسیدونکو نیلوفر هیروی او تورپیکی وایي افغاني ملي کالي خوش دي چې د اخترونو په ځانګړو ورځو شادوي او د خوشي په نور مراسمو کې اغوندي، خو به یې تر پخوا لوري سوي دي.
زما خپل افغاني کالي ډیر خوشيږي او ورڅخه استفاده کوم په محفل کې، په ځانګړو ورځو کې، په مراسمو کې. متاسفانه په دې روسي وختونو کې قیمتونه ډیر لوړ تللې دي. دونه قیمتونه لوړ تللې دي چې څوک نسې کولای چې واخلي.
ما ډیر افغاني کالي خوښ دي، په ځنګړو میلمستیاو کې اغوندو، په اخترو کې اغوندو، په ودو کې اغوندو. زه د افغاني کالو سره ډیر مینه لرم، ډیر ښایسته کالي دي.
په کندهار کې شجنه افغاني ملي کالي او د شوزو پلاس جوړ سوي نور لاسي توکي مخکي د شوزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې پلورل کېدل چې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا وتړل سو. د دغه کالو شجنه جوړونکو او پلورونکو وایي د وس لپاره د افغاني شجنه کالو او نور توکو د پلور لپاره میرمنی ځانګړي بازار نه لري.
ګرځد لمنه شین کمیس د لمنه دارا، ګرځد
دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د سپورت له ډګره پروګرام لرو د لوبل میدانه. دا پروګرام د تلرو خو تر دې مخکې لنډ خبرونه.